دا مشال راډیو دا مهال په پېښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې سلام پښتونخوا نومیږي زبا امیر ساحل درته پکې هر کله وایم. اوریدونکو په دې خبرونه کې د سیمې پاړه د بیلابیلو رپورټونو ترڅنګ لتاس څخه ستاسو د سیمو او د کلیو او د بانډو تازه او مهم خبرونه هم اورود دی. لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، کولای شئ چې هلته را سره تفصیلي خبرونه شریک کړئ. وروسته بیا په ټلیفون او په سکایپ او په وایبر هم را سره رابطه وکړئ شئ. خو اول خبرونه، د پاکستان د ګمرکونو اداره وایي له طالب چارواکو سره په روپیو او افغانیو د یو شمیر شیانو د سوداګرۍ موافقه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم د پنجاب حکومت ته امر کړی چې ژر د لاهور د پرونی چاودنې پلټنې بشپړې کړي. او امریکایي ولسمشر ویلي چې خپل روسي سیال ته یې سپینه کړې چې په اوکراین کې به هر ډول حرکت پر هغه هیواد حمله وبلل شي. بشپړ خبرونه، د پاکستان د ګمرکونو اداره وایي له افغانستان سره د تازه میوو په ګډون د 1400 شیانو کاروبار د دواړو هیوادونو په پیسو د کولو موافقه کړې ده. د ګمرکونو ادارې پرون په تورخم کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومتي چارواکو او سوداګرو تر غونډې وروسته په بیان کې د هغو شیانو یادونه نه ده کړې چې اوس په تجارت د ډالرو پر ځای په روپیو او افغانیو کېږي. بیان البته وایي طالب چارواکو او افغان سوداګرو له پاکستانه وغوښتل چې د بانک له لارې دې په امریکا کای ډالرو د تجارت شرط ختم کړي او د دواړو هیوادونو په پیسو د کاروبار اسانتیا برابر کړي. په بیان کې راغلی چې د پاکستان د ګمرکونو یو چارواکی محمد طیب له هغوی سره ژمنه وکړه چې د بانکي نظام پر ځای په نقدو پیسو د سوداګرۍ په اړه به له لوړپوړو حکومتي چارواکو سره مشوره وکړي. طالبانو د پاکستان د ګمرکونو ادارې د بیان په اړه څه نه دی ویلي. تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د هغه هیواد د بانکي نظام چارې ټکنۍ شوې دي چې له وجې یې نړیواله سوداګري اغېزمنه شوې ده. له دې پرته په تیرو څه د پاسه درو کلونو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت هم په دوامداره توګه کم شوی دی. د دواړو خواوو د سوداګرۍ ګډې خونې، د پاکستان له لوري پر پوله د تګ راتګ لپاره د سفري اسنادو لازمي کول، د کاروباري شرطونو سختول، او بیا په 2020 زیږدیز کال کې د کورونا وایرس جهاني وبا مخنیوي لپاره محدودیتونه د دوه اړخیزه تجارت د کمیدو مهم لاملونه یادوي. خو اسلام آباد وایي نه یوازې پر تورخم بلکې له نورو لارو یې هم له افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره اسانتیاوې برابرې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پنجاب صوبایي حکومت ته امر کړی دی چې د لاهور چاودنې په اړه د پلټنې وکړي او رپورټ ته ور وسپاري. دا خبره د وزیر اعظم دفتر پرون د لاهور په انارکلۍ بازار کې تر چاودنې وروسته پر ټویټر په بیان کې کړې ده. پولیس وایي په پرونی چاودنه کې د وژل شویو شمیر درې ته رسیدلی دی. پولیسو په بیان کې ویلي چې په پیښه کې تر 100 زیات کسان ژوبل شوي دي. بیان زیاتوي چې بارودي مواد په بازار کې د دوکانونو مخې ته په موټرسایکل کې ایښي ول. په عین وخت کې د پنجاب اعلی وزیر عثمان بوزدار پر ټر په بیان کې ویلي چې په چاودنه کې ککړ کسان به ژر گرفتار کړي او د قانون منګولو ته به یې وسپاري. د حملې ذمہواري د بلوچستان نېشنلیست آرمی په نوم یې ویډلې منلې، خو د لاهور پولیس وایي لاروخان نه ده چې برید چا کړی دی. امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته واضحه کړې ده چې په اوکراین کې به هر ډول خوځښت یا حرکت یا غل وبلل شي. بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل که مسکو پر اوکراین حمله وکړه نو پر وړاندې به یې سخت او منظم اقتصادي غبرګون وښيي. ما ولسمشر پوتین ته سپین وویل او هغه پر دې پوهیږي چې که د روسیې هر ډول تجهیز شوی قطعې له اوکراینۍ پولې ورواوړي نو دا به یرغل بلل کیږي چې په بدل کې به یې سخت او منظم اقتصادي غبرګون ښوول کیږي چې موږ له خپلو متحدانو سره ورباندې په تفصیل خبرې کړې دي. په غربي پلازمینو کې تر هغې وروسته د یوې نوې لویې شخړې په اړه د خطر زنګونه غږیږي چې روسیې له اوکراین سره پر پولو شاوخوا 1,28,000 سرتیري ځای پر ځای کړل او بیلاروس ته هم د پام وړ ځواک استولی دی. مسکو او مینسک وایي سرتیري د فوري یا ناڅاپي تمرینونو لپاره ځای پر ځای شوي دي. د بایډن تر خبرداري لږ ساعت مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتني بلینکن او په اروپا کې د واشنګټن مهمو ملګرو په برلین کې غونډه وکړه چې د اوکراین پر بحران وغږیږي. په همدې حال کې دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې د اوکراین له پولې سره د روسیو پوځیانو ځای پر ځای کېدل د حملې مقدمه ده. مسکو وایي پر اوکراین د حملې نیت نه لري، خو له امریکا او ناټو څخه یې په سیمه کې د پراخو امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې ده. او پاکستان بیگا افغانستان ته په څلرشتو منډو له ماتې ورکولو سره له 19 کلونو څخه د کم عمر لرونکو د کرکټ نړیوال جام بل پړاو ته ووت. د پاکستان لوبډلې پرون په 6 غټل او په لومړي بیټنګ کې د 9 لوبغاړو په سوځیدو افغانستان ته د 240 منډو هدف ورکړ. په جواب کې افغان لوبډلې په 500 اوورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځیدو 215 منډې جوړې کړې شوې او سیالي وبایلله. افغان لوبډلې خپل لومړی سیالي له پاپوا نیو ګینی څخه ګټلې وه او د نړیوال جام دویم پړاو ته د رسیدو لپاره باید د جنوري پر 22 زیمبابوې ته ماتې ورکړي. پاکستاني لوبډله هم سبا د جام د لومړي پړاو وروستۍ لوبه له پاپوا نیو ګینی سره کوي. په ویسټ انډیز کې د روان نړیوال جام پایلوبه به د فبروري پر 15 کیږي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوري. او اوس مرزو لومړی رپورټ ته. د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ګمرک چارواکو او سوداګرو د تجارت پر پراخولو موافقه کړې ده. په دې لړ کې پرون پر تورخم د دواړو خواوو د چارواکو او سوداګرو غونډه وشوه. د پاکستان ګمرک ادارې 13 ورځ په یو بیان کې ویلي، طالب چارواکو او سوداګرو غوښتنه وکړه چې د تجارت لپاره د بانک له لارې د امریکایي ډالرو د ورکړې راکړې شرط ختم کړي او د دواړو هیوادونو په پیسو د هم د کاروبار اجازه ورکړي. بیان وایي پاکستاني چارواکو د دواړو هیوادونو په پیسو د یو شمېر شیانو پر تجارت موافقه وکړه. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې تیر کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د هغه هیواد بانکي نظام اغیزمن شو. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډو خونو پخوانی مشر زاهد شینواری وایي، د افغانستان د بانکي نظام چارو درېدو له وجې د هغه هیواد سوداګر له پاکستاني تجارانو سره په ډالرو کاروبار نشي کولای، نو ځکه اړینه ده چې په دې برخه کې اسانتیاوې پیدا شي. فرهاد شینواره تفصیل لري.
په تورخم کې د پاکستانی کسٹم هاوس لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې ویلې شوی چې د جنوري په 6 نیټه د تورخم په 0 نقطه افغان او پاکستانی سرحدي دارو او کسٹم چارواکو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان لاړخه اډیشنل کسٹم کلکټر محمد طیب او افغان اړخنه د کسٹم اډوایزر نقیب الله په ګډون د دواړو خواوو امنیتي ځواکونو اف بی آر مسئولاتو ادارې او د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د تجارت او صنعت د خونې او د ادارانو ګډون وکړ او دوه اړخیزه تجارت باندې پکې خبرې اترې وشوې. د غونډې په موقع افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې باید د پاکستان سټیټ بینک صادراتو لپاره د ډالرو د ورکړې راکړې پالیسي نرمه کړي او د دواړو ملکونو په ځایي کرنسۍ باندې هم د کاروبار اجازه ورکړي. دغه خبر پاڼه لیکي چې د افغان چارواکو د غوښتنو نه پس د پاکستانی کسٹم چارواکي اډیشنل کلکټر محمد طیب وویل چې د تازه میوو په شمول به د 1400 سیزونو کاروبار لپاره د ډالرو شرط ختم وي او په ځایي کرنسۍ کې به هم کېدای شي. د پاکستانی کسٹم چارواکو زیاته کړې چې تر څو په افغانستان کې بینکي نظام بحال شوی نه وي، نو تر هغې د سټیټ بینک لخوا د صادراتو لپاره جوړ شوی نوی پالیسۍ کې د نرمۍ امکانات شته او دا غوښتنه به هم د خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړي. د پاکستان او افغانستان سوداګر وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس هلته بینکي نظام ګډوډ شوی او واردونکي صادرونکو ته بینک په ذریعه ډالر نشي استولی او سټیټ بینک ورته ویلي چې کله افغانستان نه یو امپورټر یا واردونکی پاکستانی اکسپورټر یا صادرونکي ته ڈالر ورلیگی، نو په تورخم کې به په کسٹم کې تفصیلات جمع کوي، یعنی دې سره به یو خط لیکل کیږي چې دا کوم واردونکي په پاکستان کې کوم صادرونکي ته لیږي او دا واردونکو لپاره مشکله ده. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری زیاد تجارت او صنعت د خونې ډایریکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي د ډالرو د ورکړې راکړې یا لین دین دې نوې پالیسۍ له امله په دوه طرفه کاروبار ډیر اثر پرې وتلی.
تجارت کې چې کوم غټ مشکل دی کنه هغه دغه ترانزیکشن مسله ده. مال چې اخلي کیا خرڅې کنه دواړو کې ترانزیکشن راځي، پیسې به ورکې یا به پیسې به اخلي. افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده که ته پیسې ورلېږې هلته نه څه شی راغواړې، او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي، نو هغه کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک. دغه کیسه ختمول غواړي. دی په کې دا ګول مول خبره کړې ده چې موږ به سټیټ بینک ته ویو دا کیش آن کاونټر چې ده دا فیسیلیټي به چې موږ واپس بحال کړو کنه. نو چې څو پورې دغه د پیسو ورکړې او راکړې مسله حل نشي نو فی الحال افغانستان سره تجارت چې دی نشي کېدی، او دا به په دې وجه باندې ډېر زیات همداسې کمیږي راګیا.
سوداګر وایي په تورخم کې د پولي سنبالولو پالیسۍ، سختو کاروباري شرطونو او د کورونا د مخنیوي لپاره لګول شوو سفري محدودیتونو له وجې په کاروبار کې کمای راغلی. یو اندازې مطابق پخوا به په تورخم دروازه د ورځې اکسپورټ یا صادراتو لږ تر لږه 800 ګاډي افغانستان ته تلل، خو اوس د ورځې خواوشا 300 ګاډي پرې افغانستان ته ځي. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو، خیبر.
د مشال ریڈیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه،
هارون بچا هنری غړی،
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم،
پیاونی مو بجا
مشال آن لائن،
پدونی مو بجو
روخانه مستقبل،
پپوکم دریو بجو
حجرا،
پدرینی مو بجو
د ځوانانو غږ،
پسلورو بجو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پنجاب صوبائی حکومت ته امر کړی دی چې ژر تر ژره د لاهور د چاودنې پاړه پلټنیز رپورت وروسپاري. نوموړي دا غوښتنه پرون تر هغې لږ سات وروسته کړې چې د لاهور په انارکلی بازار کې په یوه چاودنه کې درې کسان ووژل او تر شلو زیات ژوبل شول. هلته د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار پر ټویټر په بیان کې ویلي چې په پیښه کې ککړ کسان به ژر گرفتار کړي او د قانون منګولو ته به یې وسپاري. د لاهور د بمی چاودنې ذمہواری د بلوچستان نېشنلېست آرمی په نوم یوې ډلې منلې، خو د لاهور پولیس وایي لا روښانه نه ده چې برید چا کړی. د گوهر مسید رپورت.
د پنجاب په مرکز لاهور کې د جنوري په شلمه نیټه باندې یوه بامی چاودنه وشوله چې پکې درې کسان مړه شوي او په شل نه زیات پکې ژوبل شوي دي. د پنجاب پولیس لخوا خپور کړي شوي یوه رپورټ کې ویلي دي چې د لاهور انارکلی بازار کې د دکانونو مخ کې په یوه موټر سایکل کې بم یې کړي شوی وو. د دې پیښې په اړه وزیر اعظم عمران خان په خپل ټویټر پیغام کې د متاثرو کورنیو سره غمزاري کړې ده، او وزیر له پنجاب ته ویلي دي چې د پیخه په اړه باندې زر تر زر تحقیقاتي ریپورت ته وړاندې کړل شي. په بل طرف د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار هم په خپل ټویټر پیغام کې لیکلي دي چې د پیخه سیموار کسان به زر تر زره گرفتارو او بیا به قانون ته مخکې کوو. د پاکستان په بیلابیل خارونو کې د ترخګرۍ په واقعیت کې زیاتو براغلي دي. په د تیرو لسو ورځو کې د اسلام آباد په ګډون په پیښور او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو علاقو کې سو زله د ترخګرۍ پیښې را مخ کې شوې. د بلوچستان نېشنلېست آرمی په نوم باندې یو ډلې خبریالانو ته لیږلې یو پیغام کې د لاهور د پیښې ذمہ داری په خپل سر باندې اخستې ده، خو په بل طرف د لاهور پولیس دا وایي چې تر اوسه پورې دا واضحه شوې نه ده چې دغه برید چا کړی دی. گوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز، لنډې صفې 2113، پنځه لزر او سو شپېته، 4513 او ول زرات سواتیا کلو هرتز.
پا په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د هیواد د وفاقي پارلماني نظام د ملاتړ ژمنه کړې ده. د پاکستان مسلم لیگ نون یو سیاستوال حسن اقبال د جنوري پر 19 پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د نظام د ملاتړ په مخه پر یو قرارداد د ټولو اپوزیشن ګوندونو د مخکښ سیاستوالانو لاسلیکونه اخیستي دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په هغه هیواد کې پر ای آر وای ټلویزیون د ولسمشریز نظام په حق کې یوه سوداګریزه خبرتیا خپره شوه او پر ټولنیزو شبکو یې هم په حق کې بیانونه خپاره شول. دا معلومه نه ده چې هغه اشتهار چا خپور کړی دی. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري پرون مشال راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي پر دې موضوع څه ویل نه غواړي. شنونکي وایي په پاکستان کې 16 ولسمشریز نظامو چې نتیجه یې نه ده ورکړي. ملیحه امیرزاده په دې تفصیلي رپورټ کې دې موضوع ته کتنه کړې.
په پاکستان کې د ګډ اپوزیشن ګوندونو غړو د جنوري په 19 د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې یو قرارداد جمع کړی چې پکې ویلي دوی په هیواد کې د وفاقي پارلماني نظام پر ځای ساتلو او د پیاوړي کولو حمایت کوي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوند د مسلم لیگ نون یو مخکښ احسن اقبال د شورو په ورځ په ټویټر پاڼه د جمع کړي قرارداد تصویر ورکړی او لیکلی دي چې ټولو اپوزیشن ګوندونو نه پرې دستخط اخیستي. په قرارداد کې ویل شوي چې دا ایوان د پاکستان له اساسي قانون سره سم وفاقي پارلماني نظام د پاکستان د سیاسي نظام اساس ګرځوي. په قرارداد کې ویل شوي چې په پاکستان کې ټول جمهوري قوتونه د هیواد د مسلو حل د پاکستان د آئین سرلوړی حکمرانی او عملداری ګڼي. دا ترغیر وسدا چې په پاکستان کې د وفاقي پارلماني نظام پر ځای د صدرتي نظام راوستو کوششونو د غنګوسو پس بحثونه روان دي. د پاکستان په یو شخصي ټي وي چینل اي ار واي د صدرتي نظام په حمایت کې او اشتهار هم خبر شوې دي.
آپکا ووټ پاکستان کے ذمہ دار حلقوں کو آمادہ کرے گا کہ وہ ملک میں صدرتی نظام نافذ کرنے کے لیے آئین میں تبدیلی کریں.
د ځینو اپوزیشن ګوندونو غړو مشال ریډیو ته ویل چې ټول مخالف ګوندونه په دې خبره سلا دي چې د صدارتي نظام مخالفت په کوي او تل به د وفاقي پارلماني نظام ملاتړي اوسي ځکه چې په هیواد کې ورلمخه صدارتي نظام ناکامه شوی دی. د جماعتي اسلامي او مشر سینیټر مشتاق احمد خان د جنوري په 16 مشال ریډیو ته ویل دوی په مکمل ډول د صدارتي نظام مخالفت کوي ځکه چې داغه په خبره دا د پاکستان جغرافیایي سالمیت ته ختمولو یو سازش دی.
د 1973 دستور یو داسې دستور دی چې په دې باندې اسلامیست نېشنالیست سیکولر لیبرل رائټ وینګ لیفټ وینګ د ټولو اتفاق دی. هغې کې تا ته یو پارلماني نظام درکړی شوی دی. اوس که څوک دا چیړي نو بیا د هغې لپس دې پاکستان کې په یو متفقه عمراني معاهدې باندې په یو دستور باندې قوم متفق کول دا به ناممکن وي. زه خپله دې جایزه علم او ما چې نور سینیټر سره هم بیگانه پرون داسې نه زه په رابطه کې یم نو که فرض که موږ ګورو که داسې داسې مخې ځي نو بیا به د پاکستان په پارلیمنټ کې نور خلکو سره زما سلا مشورې روانې وي. موږ به د دې خلاف پارلیمنټ نه آواز کېتو او څوک چې صدارتي نظام خبره کوي او د پارلیمان نظام خلاف پروپاګاندا کوي دا خلاف دستور کار کوي.
په قومي اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړي نفیسه شاه د زیارت په ورځ مشال ریډیو ته ویل د صدارتي نظام راوستو خبره د پاکستان پر آئین او پارلمان برید دی چې د هغې خلاف باید د پارلمان هر غړي راپاسي.
پاکستان کې اگر هم تاریخ کو دیکھ لیں کہ جنہوں نے راتو رات
د پاکستان تاریخ ته موږ ګورو نو هغه چا چې شپه په شپه د هیواد آئین په عمل کړی او بیا په ملک کې تش په نوم یو نظام وروتپلو چې په وجه نن د پاکستان ولس دومره شاته پاتې دی دا هم هغه تش په نوم ایجنډا ده او موږ ته یو برخه کاری زمون په ان دا یو حل شوی مسله ده چې د پاکستان په آئین کې چې د پاکستان د ریاست کومه ډانچه ورکل شوی چې وفاقي جمهوری او پارلماني نظام دی هم هغه حتمی دی او موږ غواړو چې پارلماني جمهوری نظام نور هم پراخ کړل شي او موږ یې پیاوړی کړو.
په دې اړه مو چې کله له حکومت سره رابطه وکړه نو د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري پر واتس اپ مشال ریډیو ته ویل چې په دې معاملې ډېر څه ویل نه غواړي. نوموړي ویل چې د یوټیوب ډېر استعمالونکي هر ورځ نسخه خبر پر خلکو خرڅول غواړي. په داسې کې چې واکمن ګوند خبرونه یوازې ګنګوسې بولي نو بیا تر شا د چا لاس دی؟ خبریال او لیکوال مرتضی سولنګي مشال ریډیو ته ویل
18 ترمیم منظور ہونے کے بعد جیسے 13 ترمیم منظور شو او پارلیمانی نظام لگ پخ کی دو شو نو دهغه ترمیم مخالفت پیل شو چې د صدارتی نظام خبرې هم تسلسل دی. پر سوشل میډیا هغه ټول خلک چې تشخیص یې موجوده حکمران ګوند دی او چې څوک د فوزی اسټابلیشمنت په حمایت کې دي زیاتره هم هغوی داسې خبرې راوړي دي لکه د 13 ترمیم مخالفت هم او د صدارتی نظام دا خبره هم. خو زه فکر نکوم چې په پاکستان کې په عوامي کچا داسې څه جذبات شته. سوچ چې د دې نظام خبره کوي هغه په حقیقت کې په تاریخ خبر نه دي،
تاریخ سے ناواقف ہیں.
د سولنګي په خبره په پاکستان کې عملاً زیاتره صدارتي نظام پاتې شوی دی نو بیا دا کوم صدارتي نظام راوستل غواړي چې دوی خبره کوي؟
عملاً پاکستان کې جو 75 سال ابھی ہو جائیں گے اگست میں
په اگست کې بعد پاکستان 15 اویا کال پوره شي په دې موده کې تقریبا 950 کال خو عملاً صدارتي نظام پاتې شوی دی د ایوب خان د واک یو لس کال وګوري چې یو صدارتي نظام وو بیا د یحیی خان دوه کال بیا چې کله بټو په واک راغلو نو هغه هم اول ولسمشر وو د ضیاء الحق د 12 کالو ماشالله دا بیا د ضیاء الحق وروسته چې کله جمهوریت نظام راغلو نو بیا هم عملاً صدارتي نظام وو ځکه چې له ولسمشر سره اختیار وو چې وزیر اعظم کورته ولیږي او یا اسمبلی ماته کړي تاسو وکتل چې اسحاق خان هغه واک زلا او یوزل فاروق لغاری استعمال کړ
د پیپلز
ګوند غړي نفیسا شاول نه پویږي چې د دې پروپاګاندا تر شا مقصد څه دی خبريال مرتضی سولنګي د دې د مقصد په اړه د پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته ویل چې امیرانه قوتونه د خوخوي چې اقتدار له یو فرد سره وي ځکه چې لخپل خوخي سره سم حالات سمبالول او کار وستل ورته اسان وي کارپوهان وايي پاکستان یو کثیر الکامي ریاست ته چې لپاره وفاقي پارلماني جمهوریت نظام مناسب دی ځکه چې د صدارتي نظام تجربه په هواد کې همیش ناکامه پاتې شوې دي قانون پو لطیف افریدی په دې اړه مشال ریډیو ته ویل
آئین کی خدا دے کی پارلیمنٹ کار دے آئین بدلول سی قانون بدلول سی خود پا پاکستان کی دے پخوانا فیوڈلی نظام دے جو پارلیمنٹ کی در خلقہ سے قانون نہ جو رہی اصلاح راشی صدارتی نظام مخشم چاہی شوے دے رئیب دور اس کالک کرے دے آو بطو سیبن سوف کرے ہو تو اگر نہ چلی گی دلتا دلتا در پارلیمانی جمہوریت تیر خد چلی گی او کا حکمرانان پاکے بیمانی نہ کئی آو غیر پر طریقہ
بلخوا وکیل بیرسٹر ظفر اللہ خان د جنوری په 19 په ټوئیټر پانا په یو بیان کې ویلي چې سپریم کورٹ وای فیڈرلی او پارلیمانی نظام د پاکستان د آئین بنیادی برخې دي او هیڅ آئینی ترمیم یې نشي بدلولی نوموړي لیکلی چې د هیواد په اساسي قانون کې بدلون یوازې منتخبه اسمبلی کولی شي د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو پر دې سلا دي چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت باید ختم شي خو د هغه د لری کولو پر طریقې له یو بل سره اختلاف لري پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند پر دې ټینګار کوي چې باید د اپوزیشن ټول ګوندونه د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي خو د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی ایم په نوم د یو شمېر اپوزیشن ګوندونو تحریک په اوس وخت کې مخالفت کوي پښتنه دا ده چې اپوزیشن ګوندونه ولې پر دې موضوع هم نظر نه دي جواب یې د عبدالحی کاکړ پر رپورټ کې ورو
په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد حزب اختلاف په دوو برخو ویشل شوی دی یو طرف ته پاکستان جمهوری غورځنګ دی چې پکې مسلم لیگ نواز جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډله پښتونخوا ملي عوامي ګوند بلوچستان نېشنل پارټي نېشنل پارټي او ځینې نور واړه ګوندونه شامل دي بل لور ته پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند چې په خوا د اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم برخول د حزب اختلاف په توګه د عمران خان د حکومت خلاف سیاست کوي په دوو برخو ویشلې اپوزیشن پر دې خوشاله دی چې په هیواد کې د زیاتیدونکو ګرانۍ او نورو تګلارو لکبله باید د عمران خان حکومت ختم سي خو چې کله د ختمولو د طریقې کار خبره راسي نو د دواړو ترمنځ حلاري بیلی سي د پاکستان په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک کامیابولو لپاره یو سلدو او رائے ته ضرورت وي چې دا محال ټول مخالفه ګوندونه په مجموعي توګه تر یو سل پنځوس زیات غړي لري پیپلز پارټي دریز لري چې د عمران خان خلاف د احتجاجونو سره سره باید د هغه پر ضد د اپوزیشن ټول ګوندونه په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي د پیپلز پارټي د قومي اسمبلی غړي قادر خان مندوخیل د جنوري پر 16 نیټه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال ادعا وکړه چې دا وخت په واکمن ګوند تحریک انصاف کې دننه اختلافات زیات شوي دي او که د عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک راوړل سي نو د ده په ادعا کامیاب به سي
کراچی ایم این اے شکور شاد د بلاول صاحب مقابله کې ولیاړو صدیقی د ډیفنس څخه سراغلې دي او عامر لیاقت سیاغ دا ویلی سی مې اسمبلی آیا نی او مجھے لائے گیا نو دا ګردې خبرې خو پر ریکارډ باندې موجود دي د خپل ایم این اے د دوی د منستانو احتیاجانو خو پریز دا خو دې ناراض آ خو دې ټلیفون ایکسچینج دا نو نمبر یو مار دی سیاغ ته پوسی او دوه منټ کې ځان اورسی نو نیم پی ټی آئی دي کسان له دوی څخه ناراض دي احتیاجانو خو پریز دا هغه باوجود چې سلوشت ایم پی ایم این اے له جهانگیر ترین صاحب سره دی آغا تدی خلاف ووٹ کئی لیکن مسلم لیگ نون او دی پی ڈی ایم نور جماعتونی سی آغا تک تیار رہ دی
خو پا اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم شامل گندنا بیا دا پیپلز پارٹی برعکس خبر کوي دا مسلم لیگ نواز دا قامی اسمبلی غړی چودھری بشیر ویر کوائی چی مخالفا گندنا پا قامی اسمبلی کی اکثریت نہ لری نو ځکه د پوینا عدم اعتماد تحریک باید وړاندې نسی
ووٹ آف نو کانفیڈینس کے لیے
د عدم اعتماد لپاره د اکثریت ضرورت وی مونږ خو د یوې شیبې لپاره هم نه غواړو چې عمران خان په واک کې پاتې شي خو د ځان د بې عزت کولو له مخه دا کتل پکار دی چې آیا له موږ سره اکثریت شته
تر دې وړاندې د پیپلز پارټي او عوامي نیشنل ګوند په ګډون پاکستان جمهوری غورځنګ دوه ځله د اکثریت لرلو باوجود په سینټ کې ناکامه شوی وو همدا دوه مثالونه دي چې د حزب اختلاف ګوند جمعیت علما اسلام فزرامان ډلې د قومي اسمبلی غړي مولانا واسی د عدم اعتماد تحریک نه راوړلو په حق کې ورکوي
اپوزیشن تاسو په یاد دي چې د چرمن سیل په خلاف باندې عدم اعتماد راغلی د اکثریت باوجود چې لس کسه یولس کسه د اپوزیشن زیات وو کومو قوتو چې په 2018 کې د عمران خان د راوستو کوشش کړی وو هغو قوتو هغه عدم اعتماد ناکامه کړ بیا د یوسف رضا ګیلانی چرمن جوړ دی بیا اپوزیشن متحد راوستل د اکثریت باوجود اکثریت په اقلیت باندې اوربدل کړی لهذا په دې باندې کوم قوتونه چې د 2018 څخه د پښابانه ولیاړو هغه نن د عدم اعتماد ناکامه کېدو پښابانه هم خدشه ده چې دوی ولیاړ دي نو په دغه بنیاد باندې اپوزیشن تر اوسه پورې ودی ته نه دی تیار شوی چې موږ عدم اعتماد راوړو
حزب اختلاف پر فوج دا تور لګوي چې په انتخاباتو کې د درغلو لاري عمران خان وزیر اعظم کړی وو خو فوج دا تور ردوي او د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم ټاکنې پاکي او رڼې بللې دي کچم پی ڈی ایم او پیپلز پارٹی د عدم اعتماد تحریک پاړه جلا جلا نظرونه لري خو په دې ورستوي کې د دواړو ترمنځ بیا رابطه سوي او پر دې موضوع خبره کړې ده د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د جنوري پر 12 نیټه په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویلي ول چې د اپوزیشن مشران به د جنوري پر 15 نیټه په غونډه کې د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو موضوع بحث کوي حکومتي وزیران وایي چې په واکمن ګوند تحریک انصاف کې هیڅ اختلافات نشته او اتحادیان هم ورسره ملګری دي د دوی په وینا اپوزیشن به کله هم د عمران خان حکومت پر راپرځولو کې کامیاب نسی
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښوولې او وایي دا بحران چې څومره زور اخلي هومره تر ټولو کمزوري خلک ځپي دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب د کمیټې د افغانستان څانګې مشر پرون له طالب چارواکو سره ولیدل هلته ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانانو د ژوند ژغورنې لپاره باید هڅې چټکې شي په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې
په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی څنګه وایي د خیریه ټولنه اوس له وخت سره سیالي کوي په دې معنا چې د افغانستان په سخت ژمي کې خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره وخت کم دی سره صلیب چې په ډیرو سختو شرایطو کې یې هم په افغانستان کې کار ته دوام ورکړی پر خپل ټوئیټر په یو بیان کې لیکلي د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د تیر کال پرتله په 30% زیاتوالی ښیي د سره صلیب نړیواله کمیټه په دې بیان کې لیکي چې له نورو خیریه ټولنو سره په ګډه به خپلې هڅې پیاوړې کړي خو زیاتوي چې د مرستو سیستم د خدماتو د رسولو د سیستم ځای نشي نیولی بیان یادونه کوي بحران چې څومره زور اخلي هومره زیان تر ټولو کمزورو او بېوسې خلکو ته رسیږي چې افغانستان هم له دې څخه مستثنا نه دی بلخوا د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر ایلوی فیلیون پرون له افغانانو سره د بشری مرستو په اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه وویل
د سره صلیب سازمان مشر کابل ته راغلی و د مشرانو سره ولیدل. په دې لیدکتو کې هغو ته اطمینان ورکړل شو چې کوم پروګرامونه سور صلیب د همکاریو او کومک په برخه کې که په صحیح برخه کې په نورو برخو کې له موږ سره همکاري لري، موږ ورسره ژمن یو او همکاري ورسره لرو.
بلخوا د طالبانو حکومت خبر ورکوي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د رئیس الوزرا له مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان په روانو حالاتو کې سره صلیب او شریکانو ته پکار ده چې په دې هیواد کې خپل فعالیت زیات او متمرکز کړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه اوسمهال د ملګرو ملتونو له بیلابیلو ادارو سره په ګډه له افغانستان سره د بشري مرستو چارې پرمخ بیایي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ای پرون وویل چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو سخت بشری بحران خواته ور روان دی. یو ان اف پی ای پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل، مخکې له دې چې اوبه لور خواوړي موږ باید د خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې چټکې کړو. د مرستندویه ټولنه زیاتوي چې د نویو زیږیدلو ماشومانو د روغتیا او د هغو د حقونو د خوندیتوب او همدارس د نجونو او ښځو د امنیت او عزت د ساتنې په برخه کې د خپلې ونډې ترسره کولو ته چمتو ده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت له افغانستان سره د اروپایي ټولنې لخوا د 218 میلیون یورو نوې بشري مرستې خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا پر پخوانی 200 میلیون یورو سربیره د اروپایي ټولنې نوې مرسته ده. ښاغلي بلخي لیکلي دي چې د دې مرستې یوه برخه د ښوونکو د معاشونو لپاره ځانګړې ده.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اوریدونکو، هارون باچا هنری گړی خبرونه درته په راتلونکو سات کې در خبرو تقریبا یو سات وخت ورته پاتې دی. که تاسو په همدغه گړی کې لمک سره پاتې شئ نو وس دوه نور رپورټونه لرو، بیا تل تاسو څخه ستاسو د سیمې خبرونه هم اورو، سندرې به هم در خبرو. وسرځو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د امنیتي عملیاتو پر مهال د خلکو ځورونو او ورته د ځاني او مالی زیان پر ضد احتجاج پرلت نن پر شپږم ورځ هم روان دی. پرلتوال وایي له حکومت په سیمه کې د امن ډاډ غواړي او د امنیتي عملیاتو پر مهال باید ځایي اوسیدونکو ته تاوان ونه رسیږي. دوی تور پرې کوي چې شپږ ورځې مخکې د امنیتي سرتیرو لوري پر وسلوالو په ډزو کې یو لسی وګړی ژوبل شو. یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي پروند نوم نه خوولو په شرط مشال راډیو ته وویل هغه ملکی وګړی په هوایی مرمۍ لګیدلی او دا چې پوځ پوره هڅه کوي چې د عملیاتو پر مهال ولسی وګړي زیان ونه ویني. عمر وزیر تفصیل لري.
شمالی وزیرستان سپینوام کې ځایي ولس لخوا روان پر لتنن پشپګم ورځ هم دوام لري. غوښتنه کړي چې امن لپاره چې اقدامات کیږي، وسلوالو ضد کاروایی کیږي، نو د عام ولس ځورونه دې پکې نه کیږي. دوی تور پورې کوي چې شپږ ورځې وړاندې امنیتي سرتیرو لخوا په وسلوالو باندې ډزو کې یو ځایي کس ژوبل شوی. بل طرف امنیتي چارواکي بیا وایي چې هیڅ عام خلک نه ځوروي. دوی چې د وسلوالو ضد اقدامات پیل کړي نو خلک په احتجاج راوځي. د سپینوام پرلت منتظم او پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر عبدالرحمن وزیر وایي چې د امن لپاره اقدامات ستایي خو په وار وار یې د عامو خلکو د ژغورنې غوښتنه کړې.
پرلت ډېر په ساده خبرې ده چې دلته ځینې خلک دفاع وی دي، د هغې بدلول دي چې دا د مینه چین شي، د عامې خلکو نه شناختي کارډ وړې شوي دي، عام هغه نارمل قیدیون چې مثال بې ګناه دي. ریاست چې د امن د ټینګول د پوره کیم قدم هوخلي میږ عوامې سي ترسپانسته، خو صرف د میږ دا یو خواست وي چې صرف د عوامې د عزت د ژوند تحفظ خالي وشي چې عوام ته تکلیف نه ورسي.
د پرلت یو بلګ ګډونوال حیات وزیر وایي چې غوښتنې عیني او قانوني دي. ډاډ دې ورکړي کنی پرلت باید دوام ولری.
که من وشتن زیمیش دی داغ دی این مطابق دی دیزا که زیمیش دی آمان وشتن هایی که آمان غولی بدا خورا بنده آم وشتن دی در مشکل وشتن ندی پچار دو چه دا وشتن او مانه دیشی.
یو علا منیتی افسر چه لرسنه یو سر دا خبر و اجازه نلرلو پا وجه نو غختل نامه وخستل شی مشال ریڈیو تا وویل چه پرلتوال چه کم غختن لری دا غی تلخیال ساتلی کلا هم عام خلق نزوروی کم کس چه جوبل شوی 900 کیلومیتر لری پا هوایی مرمی لگدلی دوی وویل چه وصلوالو زید او یا وصلوالو سرم رستکون کو زید چه کروایی پیل کدی نو عام خلقو تا دغم رستکون کی بگوناش کاری نو ورتا پا اختجاج شی او گتای وصلوال واخلی دا ولس نا دمرست غوخته نکدی نو ما وڑی دا هم مویل چه پرلتوالو تا اتمانزای مشران ورغلی داڑی ورکڑی او دو یولس تا دا غداد پا وار وار ورکڑی چه کلا با هم پا عملیاتو که ام ولس نزوری جی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو واوري.
عوامی نشلګوند په 400 کې د خدایي خدمتګار غورځنګ د بنسټي خودونکو او د عدم تشدد د مبارزې مخکخ خان عبدالغفار خان د تلین لمانځلو ونې پیل کړی ده چې پکې د جنوري تر شپږویشتمې پورې د بیلابیلو غونډو او نندارتونونو جوړولو تابعیا شوی او د کتابونو خرڅلاو سټالونه لګېدلې دي. غفار خان چې د باچا خان په نوم پیژندل کېده په شلمه پیړۍ کې د هند پر نیمه وچه د انګریزانو د واکمنۍ ضد سوله ییزه مبارزه کړې وه او همداراز یې د پښتنو په ټولنه کې د تعلیم دودولو هڅې کړې وې. عوامی نیشنل ګوند وای د نوموړي د ونیل منځلو مخه خلق د هغه لکار او مبارزې خبرول دي. شبیر احمد جان نور معلومات راکوي.
باچا خان مرکز پیښور کې د خان عبدالغفار خان باچا خان او خان عبدالولی خان د تلین هونه یا هفته منځلو باقاعده پرانسته د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان وکړه. په دې موقع دوی مشال لیډو ته وویل چې باچا خان او ولی خان د عدم تشدد د امن د بنیادی جمهوري حقونو او د تعلیم عام کولو کمې خبرې هغه وخت کړې د هغې نن هم پښتنې خورې او په خصوصي توګه دې سیمې ته سخته اړتیا ده.
عمده وخت چې د باچا خان بابا نظریه سوچ فکر ټول دنیا کې تیاری ټول دنیا او هر قوت په دغه سوچ روان دي چې پښتون د تیارو ته انتها پسند دي ته دهشتګردې ته ودو کی نو په دغه سوچ او فکر کې واحد د باچا خان بابا او د ولی خان بابا د عدم تشدد او د پرمختګ دا نظریه ده چې د یو ستوري په شان به ان شاء الله دا په دې تیارو کې ځلیږي. په دې وخت د ټولو نه زیات ضرورت نشته ضرورت د دې نظریه دي هر پښتون په دې پیدا او زمنګ دا کار دي ان شاء الله موږ دا نظریه خورکو پښتنو هر کور او هر مزغو ته د خپل پیغام ورسو.
تاګون زنان غړې زیبا افریدی وای باچا خان خوشه سکم سر کال وړاندې د زنانو ر تعلیم نه علاوه په هر میدان کې د برخي خبرې کړې وي او عمل یې پر هم کړې وو.
دا د باچا خان بابا نظریه و موږ د هغه پیروکار او هغه يم چې کلهونه هغه خپل شروع چې کړو خپل لور نه کړو خپل بچینا هغه ټیم کې د چا دا دغه نو چې هغه ټیم کې تعلیم هغه خپل شروع د خپل بچینا کړو تعلیم په اغلا باندې زنانو ته د زمو پښتون قوم د خپل پښتنو بچو ته لور ته په قصیدو کې لور خور لدی تعلیم په زیور دی خسته کی
دا بنو سره تعلق درون کې د دولسم ټولګي زده کوونکو عبدالرحمن وای چې دا سه اونل منزل او دا سه سټالونه دوی ته ډېر کټه تر لاسه کیږي.
دلته ما دا بچخان یو کتاب ډېر زیات خوښه باته هماري بچخان کې نام یو واخص او دم ډېر زیات مطلب خدای دې دا رنگ غوي سټالونه وی مطلب هر ځای کې هر فیسټیوال کې دا چې موږ ته ډېر زیات ضروري چې موږ مطلب موږ ته خپل هیستوري او پته لګي.
عاطف لونګ چې د بلوچستان سره تعلق لري او زده کوونکو کې دی وای چې زده کوونکو او بیا ټولنې ته هم د داسې سرګرمو ډېر اړتیا ده.
په دې کې ډېر سبق پروت دی او د دې کتابو او د دې شیانو موږ ډېر څه زده کولای شو. دا هم دلته په دې معاشره په دې خلکو کې ډېر ښه کنسپټ خورې تدیرتي دلته دا پیدا ده چې لکه بابا چې دې د کام لپاره ډېرې ستونزې تېرې کړې دي او په دې هفته کې موږ ته دا د بابا د ژوند معلومات حاصل شي.
دا د ونه راځي مقامی نشل گند هر کال جنوری میاش کی دا خدای خدمتگار ورزنگ بنیاد خودون کی باچا خان او دا هغه دزوی خان عبدالولی خان تلین پا جنوری کی پیوزیل منزی باچا خان دا جنوری پا شلما نور لسوا اتا اتیائم کی او خان عبدالولی خان پشپگیشتم جنوری کال دوزرش پگم کی حق رسیدلی وو عوامی نیشنل گل باچا خان مرکز کې د هفته منځلو په موقع د سندرو مشاعرو سیمینارونو تابعیت کوي او د انځورونو کتابونو او د باچا خان او د هغه د ملګرو د استعمال سيزونه هم نندارتون لپاره اخو دی وی شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
شبیر احمد جان له رپورت سره سم په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پایته ورسیده وستا سې کولای شي چې را سره رابطه وکړي او د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړي زبا تاسو ته د سیو کوم چې د ټلیفون شمیرې به درته اعلان کړم تاسو د ټلیفون او د وایبر شمیرې او همداراز د سکایپ پته په دې خبرتیا کې واوري او ترغیب پورې به زستا سودا تبصرې وګورم که په دې کوم خبرونه وو نو هغه بل تاسو سره شریک کړم تاسو هم کولای شئ چې را سره د خپلو خبرونو لپاره رابطه وکړئ د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې
د مشال رادیو ژوندیو خپرونو ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
زنگ وهلی شي. پته مو ده مشال رادیو. تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکل پیغام پرې خو دی شي.
مشال رادیو ته غواړم دلته تحصیل د تخیل بویا څخه یو کس لیکل دي چې بیگا د شپې نخته شوې ده، پوځي هلیکاپټر حمل ته ګرځي، نو دی وایي چې د وسله والو خلاف ښایي عملیات کېدای شي روان وي. دغسې یوه پیښه شوې ده، په دې اړه باندې به موږ معلومات وکړو او تاسو سره به شریک کړو. د شمالي وزیرستان د سپین وام د پرلت په اړه باندې خو مو خبر راپورټ چې دی هغه لږ سات مخکې واورید. انعام خان مظلوم وزیر هم لیکلی دی چې په بنو په کمزی کې په جنوبی وزیرستان په شمالي وزیرستان سیمې نوم د نه دی لیکلی. بهر حال دا خبر بیا زه نشم لوستلی، خو ثناء الله پښتین لیکلی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین نن د شمالي وزیرستان په سپینوام کې پرلت ته ورغلی و. د دغه پرلت په اړه باندې تفصیل تاسو لږ سات مخکې په رپورټ کې واورېده. دا پرلت په دې شروع شوی دی، شپږ ورځې مخکې خلک ادعا کوي چې هلته د امنیتي عملیاتو پر مهال یو ځایي وګړی چې دی هغه د پوځ او د وسله والو ترمنځ د نښتې پر مهال ژوبل شوی و. امنیتي چارواکي چې دي هغوی دا وایي چې دا کس په هوایي مرمۍ لګېدلی و، او د دغې سیمې خلک وایي چې که حکومت امن باوري کوي نو د امنیتي عملیاتو پر مهال د ولس نه ځورول کېږي او د ولس ته د ځاني او مالي زیان نه رسي. هغه امنیتي چارواکي چې موږ سره یې خبرې کولې د نوم نه ښوولو په شرط یې را سره خبرې وکړې، ځکه چې ورته اجازه نه وه له رسنیو سره د خبرو، نو ځکه یې راته د نوم نه ښوولو په شرط باندې وویل چې پوره هڅه کوي چې ولسي وګړي ونه ځوروي. یو کس را سره دی او زما په خیال کې خبرې راوړی دی. ستړي مشی صاحب.
مهرباني. شاکر بیٹن نائن سره لکی مروت نه
په خیر راغلی بیٹن صاحب، ډیره موده پس.
او بالکل قربان، مهرباني. دلته خو نیټورک ډیره زیاته مسله کوي، روزانه خبر زه خو ورکوم لګیا اوس سره خدای په نتورک وځه کله کله مسله جوړ شي
او ته مزما د دې د وجه نه خو خمې چې اکثر د خبر راوړی تازه خبرونه در سره نو مهرباني وکړه خبر زموږ اوریدونکو سره شریک کړئ
قربان لکه سترنګ تاته چې په مخکې پروګرام کې ما ویلو چې لکه مروت امنیت ډیر زیات خراب تا او دلته امن ډیر مشکل ده چې را درومي نو دوه ورځې مخکې لکه مروت چلور ډاکوګان په مین روډ باندې اصلي سره را درومي او بیا بینک ته ننوځي او بینک نشل 25 لک روپۍ وړي او پاتې نه لګیږي نن سهار ها دغه لکه دغه بینک کوم چې دا ګمبیله تانې سره حدود سره را درومي نن سهار ګمبیله تانې حدود سره کوټ کشمیر کلی کې ډاکوګان روډ ته راوتلې دي او په موټر سایکل باندې سوار کسانو ته اشاره کړې ده چې ودرېږو هغه نه دي درې پاخې باندې فایرینګ کړی ده چې دوه کسان زخمیان دي هغه کوم دریم کس چې و هغه خوش قسمتی نه بچ سوای ده
صحیح دی
نو دلته غلاګانې ډېرې عام سوې دي هر سړی د ځان ویرې نخه بل حکومتي چارواکي دي لا پولیس به زه ووایم چې چا سره لسندار اصله بي خپل حفاظت پرای پیستول لسن جوړ کړی نو هغه ته پرچه ورکوي څوک پیستول شورولای هم نسی
مشران سره راوځي شي یو غونډه وکي جرګه وکي چې دا مشکلات حل شي ځکه چې تاسو د 2020 زیږیز کال په اخیرنۍ ورځ باندې 1 ډسمبر باندې ماته ویلو چې هلته د پولیسو له رپورټ سره سم که حساب وشي نو په 315 ورځو کې د تیر کال تقریبا همدغسې 315 حملې شوي دي که نه نو د دغې ناامنیو د مخنیوي لپاره ځکه پولیس خو چې دي هغه د امنیامه د نظم ساتلو ذموار خوي خو پولیس خو په هر کور باندې سرتیری نشي درولی که نه نو
ولس
هلته جرګه ولې نه کوي خلک
یو رشید احمد په نام باندې کس ته چې هغه په لکه مروت شي 300 د مړو جوړې کړې دي 450 هغه جوړې کړې دي چې په هغې کې زنانه بند دي یکه یو تربور ژغ پرې وکړي چې زنانه به چا ته نه ورکوي یا مځکې پټي بند شوي وي 450 هغه جوړې کړې دي دلته جرګې سیستم شته ده لګیا د خلکو کوشش کوي خو پوهه ډېره کمه ده سره ځکه چې لکه تا خبره صحیح ده چې پولیس هغه نشي ورکولی خو که چېرته یو سړی لسندار پیستوله جوړه کړي حکومت ته ټیکس پرې ورکوي نو خپل حفاظت پاره بیا هغې ته پرچې ورکول نه دي په چار
نشان خان او گلپانی په غږ سندره اورو
ಕುಲೋ ಮೇಸರ ತೋರದೆ ಸಾಯಾರ ನೀರಲ ಮಲ್ಕಳೆ
مشال راډیو ته وګیاست خبرې سلام پښتونخوا خبرونه ده خبرې او سندرې خبرونه ته لا وخت پاتې دی هغه بازار ته ورسته در خبرو پر راتلونکي غړې کې هارون بچا هنري غړې خبرونه تکرار در خبرو رپورټونه هم لرو او شیرین وزیری لیکلی دی چې پښتون ژغورنې غورزنګ د جانی خیل یو فعال کور عادل وزیر د کاکا په کور باندې وسلوالو بمی برید کړی دی خو څه تاوان پکې نه دی شوی همدا خبر راته ایس ګیلمن وزیر هم کړی ده او حکمتیار ترین راته د کرکټ خبر را کړی دی لپشین څخه خو لیکلی دی چې پاکستان پرونی لوبه په 15 منډو وګټله پاکستان پرونی لوبه له افغانستان په 24 منډو ګټلې وه د ماستر علی حیدر په غږ سندره اورو بیا راځو وحیدالله راته لیکلی دی چې سهار وختي په چکدره کې یو ګاډی یو سړی وهلی دی او وژلی دی او موټروان چې دی هغه تښتېدلی دی صحیح دی او آصف مروت وای چې په لکی مروت کې چې د دسمبر پر 19مه بلدیاتی انتخابات شوی ول پاغه کې لنجره پورته شوی ده د خاروال او د خاروالۍ د دوو نوماندانو ترمنځ. دا یو نوماند چې دی دا وایي چې د جماعت اسلامي دی او دویم نوماند چې دی هغه د جمعیت علما اسلام دی او د دوی د غلانجه د رایو پر سر ده په دوو مرکزونو په سر باندې د غلانجه را پیدا شوې ده. سمه ده، مننه، خوشحاله اوسئ. او راته ځینو کسانو د موسم په اړه لیکلي دي چې په متحده عربي اماراتو په قطر او په دې ځایونو کې ډېره یخه هوا چلیږي، دلته هم ډېره سخته یخه هوا چلیږي او ډېره تیزه واوره پرون وشوه خو بیرته بیا ویلیم شوه او بیا د شپې چې دی هغه واوره شوې ده دلته، خو او موسم چې دی ښه پوخ یخ دی. زه چې کله د شپې کار ته راتلم نو منفی 4 ډیګري سلسیس د تودوخې درجه وه، خو محسوسوله مو منفی 8. نو دغسې صورت حال دی. تاسو چې ما سره د موسم خبرونه شریکوئ نو زه به یې درسره نن نه پس د خپلې سیمې د موسم خبرونه شریکوم، ځکه چې تاسو نه منی کېږئ. تاسو بس مسلسل دا د موسمونو خبرونه راخیستي، تاسو وګرځئ په کلو کې، وګرځئ په بانډو کې، وګرځئ مهم موضوعاتو باندې خبرونه غونډ کړئ، هغه را سره شریک کړئ. دا ګورې شاکر بیٹنه اکثر خبر راوړي، دې علاوه ځینې نور کسان هم دي، هغو نم زه ډېر زیات خوشحاله یم. تازه او ښایسته خبرونه را سره شریک کړئ، ټول ولس وطن ورباندې خبر شي. داسې به وکړو چې اوس زه په دې کې حیران یم چې د جاوید امیرخیل په غږ سندره وچلو که د شمالي افغان په غږ او که د فیاض خان خیشکي په غږ. نو د فیاض خان خیشکي په غږ به سندره وچلو، دا به نشر کړو، په راتلونکي کړی کې بیا درسره یو.
ما Thank you.